احمد شیبریم دا سجیر رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان کورنۍ رسنیو نن د کابل په لویدیس کې د کمپنۍ په سیمه کې د اور د لګیدو د وی پی ش راپور ورکړی دی. عیني شاهدان وایي دا اور د پنځمې ناحیې د لرګیو په پلورنځیو کې لګیدلی دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفاتو او مالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خپره شوي. قزاقستان د بشري مرستو یوه لویه جوپه افغانستان ته واستوله. دا استانه ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 270 ټنه دی، کمپلې، خیمې، بوره، غوښه، کنسار او اوړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوي دي. راپور زیاتوي چې دا مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت کې او شاوخوا سیمو کې له مرګونې زلزلې وروسته یو شمېر نورو هیوادونو هم له مصیبت ځپلو سره مرستې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د اګست په 1 مرګونې زلزله وشوه چې د کونړ ولایت خلک یې خورا ډېر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت د رسمي شمېرو له مخې په دې سلسله کې له 2200 ډېر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمې کې د افغانستان د ختیځ له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د مالي سرچینو غوښتنه کړې، څو د دې سازمان په وینا د دې سلسلې د قربانیانو شمېر نور پسې زیات نه شي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې پورس په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 1200 امیندوارې میندې اوسي. د بیان له مخې دا میرمنې شای خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوي، حال دا چې په ژمي کې د هوا له سړېدو سره د میندو او ماشومانو لپاره خطرونه هم زیاتی شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومانو د ملاتړ سازمان د پراختیايي پروګرام د مشر سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې زیږیدلې ماشوم باید خپل لومړی ساه په خیمه کې ونه باسي. دا شمال چې متحده ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبري اژانس د غزې د سي چارواکو په وینا خبر ورکړ چې اسرائیلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي دي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زویدا ناحیې د دوو اوسیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. اسرائیلی پوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې 130 اهداف په نښه کړي او د ترور په هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځېد څو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. په متحده عربي اماراتو کې د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلادیش مسابقه ده. تیره شپه هند د 1.3 منډو په توپیر د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنګلادیش د لوبې ګټونکی له هند سره د یکشنبې په ورځ په فاینل کې مخامخ شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. موضوع مو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې د افغانستان مسله ده. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې سش کال د افغانستان مسله لشتر سرګو کیږي. په دې غونډو کې تر ډیره د اوکراین او غزې پر جګړو بحثونه روان دي. د 2020 کال سپتمبر له 11 وروسته به د ملګرو ملتونو په غونډو کې پر افغانستان ډیر خبرې کیږي. تر دې مخکې بیا د 80 میلادي لسیزې په وخت چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو، د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې یو تاوده مسله افغانستان وو. د سش کال په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله وینا کې افغانستان ته اشاره وکړه او ویل چې نړیواله ټولنه دي د بیا رغاونې په بهیر کې افغانستان یوازې نه پرېږدي. ښاغلی اردوغان دا ژمنه هم وکړه چې ترکیه او د ترکیې ولس په افغانانو سره درې شي. بل لور ته اردوغان پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل حکومت دې ټول شمول کړي او انساني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي. د قرغیزستان جمهور رئیس هم په خپله وینا کې افغانستان یاد کړ. صدر جواروف وویل چې دا مهمه ده چې په دې سختو شرایطو کې له افغان ولس سره هر اړخیزې مرستې وشي. ښاغلی جواروف زیاته کړه چې په نړیواله کچه د افغانستان انزوا او له بهرنیو مرستو د دغه هیواد بې برخې کیدل هم تیروتنه ده او هم انصاف نه دی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو هم افغانستان یاد کړ او هلته بشري ناورین ته اندېښنه څرګنده کړه. خو بل لور ته د عمومي اسمبلۍ څنډې ته د افغانستان مسله شایي تر بلې هرې غونډې د اسلامي همکاریو د تماس ډلې د غونډې په ترڅ کې زیاته مطرح شوې وي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اتیایمې سرمشیزې په څنډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې پر افغانستان خبرې وشوې. دې غونډې ته د پاکستان صدراعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې لسکونه ترهګرې ډلې حضور لري او دا پاکستان ته جدي او دې چارې پاکستان ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. ښاغلی ډار زیاته کړه په هغو ډلو کې چې پاکستان د امنیت لپاره سرخوشی دی د پاکستاني طالبانو تحریک ټی ټی پی دی، د بلوچستان د آزادۍ پوځ یا بی ایل ای او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شامل دي چې په وینا یې له القاعده شبکې سره نږدې همکاري لري او د سیمې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي. د سیاسي چارو کتونکی او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل مخکې او وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت تغییر شوی دی. دا څرګندونه اورو.
افغانستان له 1948 کال نه را په دغه د ملګرو ملتو غړیتوب لري او مختلف پړاوونه یې درلودلي دي. تیره بیا کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې په افغانستان یرغل وکړ، له هغه نه وروسته یعنی 1990 کال نه وروسته ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت پیل کړل. له هغه نه مخکې د ملګرو ملتونو فعالیتونه په افغانستان کې معمولا په فني او تخنیکي برخو کې متمرکز وو. له 1980 را په دخوا معمولا ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاوو کې ونډه درلودله. په ډېرو مواردو کې دا ماموریت متاسفانه کامیاب نه و، یعنې په دې معنا چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې خپل د سولې پلانونه په افغانستان کې عملي کړي. د بن د کانفرانس کوربهتوب هم ملګري ملتونه وکړ چې په یقیني ډول په هغه کې ځینې نیمګړتیا وویل چې په پایله کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو دیموکراتیک په قانون ولاړ دولت په جوړولو کې او همدارنګه د ملت جوړونې په پروسې کې هڅې چې تمه کېده متاسفانه بریالی نه وو او ملتونه لري. لوی علت دا و چې ملګري ملتونه ونه توانېده چې یو همغږي د بین المللي لوبو کوونکو په منځ کې رامنځته کړي، په دې معنا چې مختلفو هېوادونو ناتو او بیا هر د ناتو غړي هېواد ځان ته پروګرامونه درلودل او ونه توانېده چې د افغانستان د حکومت سره همغږي رامنځته کړي او د لوبو کوونکو هېوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې دا یوه لویه تشه وه.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جانباز په خبرونه کې را سره دی. جانباز صاحب ښه راغلی. تاسو د ښاغلي ستانکزي له دې څرګندونو سره څومره موافق یاست چې ملګري ملتونه په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاتې راغلي دي؟
سلام خبر چې پر تاسو ته اوریدونکو ته کچیر استاد مونږ اوري هغه ته هم سلامونه. زه موافقم په تر دې نه بریده نه یوازې په اصولو کې کاملا. داسې دی ښاغلی شبر چې کله کله داسې تصور کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان دا کوم ورچوال یا داسې کوم مجازي یو بلې دنیا کې یو پدیده دی، یو سازمان دی، یو ارګان دی چې هغه ځان ته مستقل دی او ګواکې بیخي د دنیا سره تړلی نه دی او د پاسه نه ګوري ټولو هېوادو ته او څاري یې او بیا پریکړې کوي او دا پریکړې بیا قانون کېږي او دا قانون بیا ټولو پلي کېږي. په داسې حال کې چې یعنی کیدای شي داسې به وه ښه به وه که چېرې داسې وایي خو داسې نه ده هغه ولې نه ده دې د ملګرو ملتونو په سازمان کې پنځه دایمي غړي دي او دغه پنځه دایمي غړي داسې حسابېږي نو معلومه ده او جوته ده چې دوی د نړۍ تر ټولو قوي هېوادونه دي تر لږه د نظامي اقتصادي د نظره ځینې نظامي پرمختګونه لري طاقت لري ځینې اقتصادي نظامي طاقتونه دي نو په دې ترتیب د دغو پنځو او یو څو نورو هېوادونو اراده او اصلي ښکارا او ناښکاره تصمیمونه دي چې په بین ملي اړیکو د هېوادونو د کمزورو هېوادونو د ضعیفو هېوادونو د اړمنو هېوادونو برخلیک ټاکي نو که چیرې اوس مشخص افغانستان قضایا درج چې استاد ورته په دې تقریبا څه پاسه دیرشو یا څلورو کلونو کې اشاره کولې بله شکه خو همدغه تاسو خو لیدل مثلا که د که اتیا او مکلي زبونیزو په نظر کې هلته دغه د ژنیو مذاکرات روان په اطلاع مجاهدینو پاکستان سره د هغوی هغه زامن متحده ایالاتو په افغانستان کې چې کوم حکومت و د هغوی زامن شو پخوانی شوروي اتحاد یعنی بیا هم دغه دوه سترو هېوادونو اراده وه چې تمثیلېدله په حقیقت کې او ضعیف هېوادونه په څنګ کې هغه مجاهدین دوی هغه شی کول چې هغه شی ورته ویل کېدل چې دغه لوی هېوادونو
پیغه کلونو کې خو واضح خبر رسی هلته دوه قطبي حالت و د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد ترمنځ او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لیکن که چېرته په راوروستیو کلونو کې وګورو مثلا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته چې کله امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور کاوه د امنیت شورا ټولو غړیو په یو خوله باندې یو ډول موافقه لرله چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه لاړ شي او هلته دغه عملیات وکړي یعنی په ځینو وختونو کې خو بیا ملګرو ملتونو هماهنګه پریکړې هم کړې دي که څرنګه
بلکل کله کړي دي که شک نشته دی خو بیا وروسته بیا پښیمانه شول تاسو ولیدل چې مثلا روسیا چین ایران عملا تر دښمني کچه مبدل شول د امریکا په مقابل کې یا لږ تر لږه ایران دښمن پاتې شو چرې هم همکاري وکړه خو چین داسې معتدل چین روسیې ګرچې لږ معتدل دریځې ونیوه خو هغه هم په تقابل او تخاصم کې راونغښت د متحده ایالاتو سره خو ولو چې دغه پریکړه د ټولو خواو شوي د ټولو خواو طرفه شوي اوسېږي خو تاسو ولیدل چې هماغه خبره ده چې موږ استاد سره کوو هغه دا چې د همدغو غښتلو اقتصادي نظامي هېوادونو اراده ده چې په دنیا باندې تطبیقېږي درست یعنې دغه اوس چې اوس چې ډېر تود دی دغه بحث چې د ملګرو ملتونو دایمي شورا غړي باید افزود شي زیات شي د هغوی کمښت د هغوی تعداد نو دا خو تصادفي خبره نه ده ځکه چې نننی دغه خپله نظام د ملګرو ملتونو په شمول منظور مې دا خو حقوقي نظام دی د ملګرو ملتونو په چارچو په چوکاټ کې دا خو بدلون غواړي بېله شکه او تر اوسه خو د همغه څو محدودو هېوادونو اراده ده چې تطبیقېږي او تمثیلېږي ښاغلی
مننه جان واسب د 2021 کال په اگست کې چې طالبانو کابل ونیو له دوی راورسته د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه د نصر الله سنګزي څرګندونې لرو دا سره ور
تر اوسه هم ملګري ملتونه نه دي توانېدلی چې هغه ماموریت باید کړی وای تر سره کړي اما دا چې ماموریت د اوس د پاره یو د مهمو ټکونه ای داده چې د بشري مرستو د همغږۍ د پاره یو کادر سته او همدارنګه حد اقل د نړیوالو تعاملاتو لپاره د افغانستان د پاره یو مرکز پیژندل کیږي او یو آدرس یې ګڼلی شو. سره د دې ډېرې ستونزې لا اوس هم د دوی په ماموریت کې شتون لري. هغه په دې معنی چې د یو خوانه طالبان د ملګرو ملتونو هر غوښتنې او اساسات چې د هغه په منشور کې راغلي دي هغه نه رعایتوي. له بلې خوانه نړیوال قوتونه او لوبې کوونکي هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان او څه هم لري هیوادونه او لوی قدرتونه هغه لازمه همغږي چې باید ملګرو ملتونو سره یې ولري هغه یې لا نه دي رامنځته کړي.
جان باسب په د استاد ستانکسی ته د خبرو په ارتباط کچرته ملګرو ملتونو کچرته نړیوالو څنې وکړي او طالبانو څنې وکړي نو ملګرو ملتونو څه کولای شي په دې برخه کې؟
هیڅ نشي کولای. اوس مهال خو ملګري ملتونه کچېرې بیا هم مجبور تکرار کوم اولی شبر چې د همدغو پنځو هیوادو اراده نه اوسېږي ملګري ملتونه هیڅ نشي کولای. تاسو وګورئ دغه اوس یو غړی یو د امنیت شورا دایمي غړی چې حق د ویټو لري پرله پسې په ډېر ګستاخي په ډېرې بېرحمي هر مصوبه د ملګرو ملتونو د فلسطینیانو د ژغورنې دپاره د متارکې دپاره د اوربند دپاره ردوي ویټو کوي. ملل متحد یا ملګري ملتونه څه کولی شي؟
البته او د غزې په برخه کې فرضاً د امریکا دریځ لا غو پایله تر اوسه پورې واضح ده چې د دوی دریځ سره د غزې نه د اسرائیل او د فلسطین د غزې په برخه کې، لیکن د افغانستان په برخه کې خو دغه څه اختلافات نشته دي. امنیت شورا د پنځو دایمي غړو ترمنځ نو ولې یوې نتیجې ته نه سره رسي؟
اختلافات شته.
نه یعنی ژور اختلافات مطلب مې داره.
ژور اختلافات هم شته دي
که څه واضح کې مثلا څه شی اختلاف شي.
کوشش به وکړم. اول خو خپله د متحده ایالاتو دریز تر اوسه پورې هغه څه چې اټکل کېده کومې منسجمې نتیجه ګیري ته یو واحد نظر چې هغه څرګند اوسېږي او هغه د یو کړنلارې پر بنسټ اوسېږي. د افغانستان په استقامت کې بیا مخصوصا د طالبانو په استقامت کې شتون نه لري. د یوې خوا تاسو وګورئ که تاسو خو حتما ټول شیان ډېر په دقت څاري، یو مامور وایي چې دوی زموږ همدغسې چې روسیه یې وایي زموږ ډېر ښه متحدین دي د داعش سره او القاعدې سره په مبارزه کې. بیا د بهرنیو چارو د وزارت وایان د تیمی بروس وار په وار وایي چې دوی باید زموږ دوی ورته اسیران وایي زندانیان دي هر څوک چې دي دا باید راخوشه شي او مبارزه د تروریزم سره هم چندان ګټوره نه ده او داسې نور. درست بیا بلوار یو بله موضوع رامنځته کیږي په هغې باندې ټینګار کیږي. یعنی اوس هغه بګرام ټپونه تاسو ویني یعنی په څنګ دي چې اوس خپله متحده ایالات په سر ډېر ټینګار نه کوي د بشر د حقوق پر رعایت. چنارې اوس اعلانه کړه چې موږ د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلې نه کوو، په انتخاباتو کې دا د بشر حقوقو ده مسلې موږ ته ډېر ارزښت نه لري. خو په څنګ کې مثلا دا مسایل به انګلستان ته او فرانسې ته ارزښت لري. لااقل دغه د سیاستا هغوی دا خبرې تعقیبوي او دواړه هیوادونه د اروپا د اتحادیې غړي دي چې بیا هلته په هغوی نور نفوس ساتل کیږي او هغه پراخې ورځ تر بلې د بشر د حقوقو تامین دی، رعایت د ښځو د حقوقو تامین دی. یعنې دلته هغه اختلافات شته دي. ښاغلی
جان باسب مثلا د دنیا تنه افغانستان نه دی، د دنیا ټول ملکونو ته نور قدرتونه یا نور هیوادونه په ځینو برخو کې په یو نظر ګوري، په ځینو برخو کې په بل نظر ګوري. مثلا زه یو ډیر عادي مثال تاسو ته درکم. مثلا هند په برخه کې د امریکا جمهور رئیس وایي چې د هند صدر اعظم مودی زما دوست ملګری دی، خو د تیلو په برخه کې دا انتقاد پیلرو. د امریکا خارجه وزارت وایي چې د ډیموکراسي په برخه کې هند لوی دموکراسي ده، خو د مذهبي ازادۍ په برخه کې دا انتقاد پیل لرو. تنها امریکا مثال نشور کوله، نور هیوادونه هم دستي په یو برخه کې په یو هیواد باندې اعتراض لري، په یو برخه کې اعتراض نه لري. لیکن په اوسني شرایطو کې سي د ناتو قوایم په افغانستان کې نشته، د پخواني شوروي اتحاد قوایم په افغانستان کې نشته، لیکن د بشري حقوقو په برخه کې حتی دغه د امنیت شورا د دایمي غړو نظر یو نه ده. امریکا دوی پر رسمیت نه پیژني، چین پر رسمیت نه پیژني، روسیه پر رسمیت پیژني. چین بیا د دوستی لاس طالبانو ته ورکوي، فرانسه بیا یو څه ځان لري نیسي، او بریتانیا هم همداسي. یعنی ولی نړیوال په دغه سیمواردو کې سي ګټې ډیر سره په ټکر کې نه دي، لکه د اوکراین، لکه د سي په جګړې کې دي په اوکراین کې، په یو ډول لکه د غزې مسله چې حالت هم یو ډول تقابل دی. د افغانستان په برخه کې څنګه یو نسبی تفاهم ته نرسي؟
خزه فکر کوم چې دغه تاسو خبره په دې اساس په هیڅ وګڼو او په پرنسپ کې ورسره موافقت وکړو. دغه د اجماع یا د یو هم نظری نشتون خپله یو نظر دی، یو ماو یو دریز دی. ښاغلی شبر، زه داسې فکر کوم چې اوسني دغه نظام چې ځان ته نظام وایي په کابل او کندهار کې دغه حالت ته په کتو هیوادونو دغسې دریز نیولی دی چې که ورسره همکاري کېږي بشري مثلا هدف دی. هغه د کیک افغانستان یو دولت دی، مګر حاکمیت د پښتنو لاندې دی، حاکمیت مشروعیت هغه ملیتوب و سراسریتوب نه لري. نو په دې ترتیب دغه نشتون ستاسو خبره ده، د اختلافاتو خپله یو دریز دی چې دغه حاکمیت په مقابل کې نیول شوی دی، تر څو دا حاکمیت دننه خپل ځان ته هم لږ تغییر ورکړي، لږ ذره نه، خو یعنی تر یو حده متمدن حالت ته لاړ شي. پر دې چې هغه کار چې طالب کوي اوس دغه نن سبا نور انځورونه هم نشته دي، تاسو پوهیږئ په رسنیو کې نور د هغه څه چې سا کاږي د هغه بته لیدلی نه شي، خو دا خو بیخي قرقرا ده. او دا خلک دا هیوادونه سره د دې چې زه تاسو سره بالکل موافق یم چې هر هیواد د نورو هیوادونو په مقابل کې متنوع دریځونه لري، بېشکه همداسې ده. هر یو خو د ټولو د مخه په خپلو د منافعو پر بنسټ عمل کوي، دې کې هم شک نشته. او خبره دا ده چې دغه ډله د اټکل وړ نور نه ده، او په دې څلور کلو کې ښاغلی شبر یعنی څومره به دوی تکرار وکړي چې او د دوی هغه خواخوږي، یعنی ځینې خلک د یو احساس د دوی ملاتړ کوي، نه د دوی هغه ذهني او ایدیولوژیک ملاتړ دي، دا چې امنیت دی په افغانستان. اما نور دغه سندره هم نه چلیږي، نور دغه امنیت چې په یو زندان کې اوسیږي چې انسان حقونه لري، کار ورته پیدا نه شي، روزګار ورته پیدا نه شي، ښځې ورځ تر بل ځپل کېږي، د آس هغه موجود چې ساکه شدې د هغې انځور باید ته ونه ګورې. یعنی یو مرد سالاري د کلیوالي روایت ډېرو منحط و محجر و روایتونو سره رامنځته کېږي په افغانستان کې. ښه خو نو او بل دا چې ځینې هیوادونه د راځي چې په اصولو کې دا هم ومنو ښاغلی شبر چې اول یو متل تاسو ته ووایم، هغه متل هم نه دی، د ماکسیم ګورکی یوه جمله ده چې وایي هغه څوک چې د خزیدلو دپاره هست شوی اوسي هغه پرواز نه شي کولی. طالب خو رامنځته شوی و د مدرسې د تفکر خپرولو او په څنګ کې ورته سلا ورکړې وه، توپک ورکړې وه چې زه د دین دپاره او د نه پوهېږم د څه شي دپاره جنګېږه. نو اوس خبره دا ده چې دوی تر کومه بریده د دغه شبه افراطي مذهبي نظامیګرین راووتله، داسې کاري چې دوی هلته قید پاتې دي او دغه تفکر د شبه نظامیتوب
په دغه حالت کې. جان باس، په دغه حالت کې د ملګرو ملتونو له لوري د دوی دا تقاضا لري طالبان چې ملګرو ملتونه دوی په رسمیت وپیژني، نو په دې ارتباط د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به د نصرالله سنزی په څرګندونو کې واورو، دا څرګندونه به سره واورو، بحث به بیا دوام ورکړو.
له هغه ځایه چې طالبان نړیوال ستانډردونه یا د ملګرو ملتونو منشور په ټولو کې تر سوال لاندې راولي او داسې فکر کوي چې یوازې دوی داخلي قوانین کافي دي. دا واټن د طالبانو او د ملګرو ملتونو په منځ کې عمیقا وجود لري. د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې افغانستان خپل غړیتوب غړیتوب ملل متحد کې بېرته راحیا کړي. او دې یا کول لپاره لازمي ده چې دوی باید د ملګرو ملتونو معقول غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. که چیرې نه وي، متاسفانه چې دا ضرر نه یوازې دا چې طالبان حکومت ته راجع کېږي، دا واټن چې هر څومره زیاتېږي هغومره د افغانستان د خلکو په ضرر ده. او د هغو مغروضو هېوادو او ډلو چې په افغانستان کې غواړي خپلې منافع وګوري ولو د افغانستان په تباهۍ باندې، دا زمینه لا ډېر ورته مساعدېږي. د لپاره چې یو نظارت کوونکی او مسؤول ارګان بیا وجود نه لري، او که وجود هم لري د یو طرف چې هغه طالبان دي هغه رسمي مناسبات نشي ساتلی. دا د باعث ګرځي چې په نهایت کې بیا دا د افغانستان د خلکو په ضرر تمام شي. او دا تشه بیا تر ډېر وختو پورې متاسفانه د افغانستان په ضرر به وي.
جانباز صاحب، څرنګه که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي لکه څرنګه چې استاد سنگزی اشاره ورته کوله، آیا دغه فاصله د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ زیاتی شي؟ که چیرته زیاتی شي، نو خو ملګرو ملتونو په اوسني حالت کې خپل ماموریت په افغانستان کې ساتلی دی او تمدید کړی دی، او دا تمه هم شته چې بیا به هم د یوناما ماموریت وي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسسې به هم په افغانستان کې فعاله وي.
اصل خبره دا د خبره شبر چې ملګرو ملګري ملتونه په خپل ځای صحیح ده. دا یو ډېر معتبر سازمان دی، کېدای شي د ټولو سازمانونو به د نړیوالو سازمانونو به دا ډېر معتبر اوسېږي. افغانستان د دې سازمان یو د بنسټګرو څخه هم شمېرل کېږي. خو خبره دا ده چې د افغانستان د انزوا خبره رامطرح ده ښاغلی شبر. اوسنۍ ډلې په خپلو غیر شوري غیر افغاني کړنو داسې کارونه کړي دي چې د افغانستان د انزوا سبب ګرځي. متاسفانه دغه ملاکراسي، د قانون نشتون، د بشر د حقوقو نه رعایتول، مخصوصا د ښځو په قسمت کې چې هغه کارونه دی روا ګڼي، دا خو په هیڅ کتاب کې جوړی کې نه. بل د دوی دغه روایت، دغه طالبانیزم، امارتیزم چې هر څوک ورته وایي، دا شی چې دوی جوړیي ښاغلی شبر، دا رښتیا سره ډېر خلک یعنی وحشت ته اچوي. یعنی زه هغه شاوخوا هېوادو کې ډېر وګرځېدم، د ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان، چې یو خو حوزه د کاری می ده. یعنی تاسو باور کړئ چې حتی عادي خلک په وحشت کې دي چې دغه سی یو په اصطلاح نظام د هغوی هېوادو ته رای نشي. دوی سیاسین خو د خپلو منافعو په خاطر د خپل ډیر لوی اقتصادي، تجارتي او زیربنایي منافعو د خاطر، چې د توسعه په حالت کې دي، مجبور دي چې د اوسني حاکمیت سره په کابل او قندار کې خپل اړیکې وساتي او په یو ترتیب په دغه اجندا کې راونیسي چې د کنټرول او مدیریت نه ونوزي. او د بلې خوا وشي کړی هغه تهدیدونه چې دوی ته مخامخ دي، ځکه چې لکه مکه چې مې وویلې ستاسو خدمت ته، چې هغه څوک چې د دلو دپاره حسو وزي هغه پرواز نشي کولی. طالب د دولتداري دپاره جوړ نه دی او د منطقې هېوادونو په دې ښه سر خلاص دی. هغې د خاطره چې دغه تهدیدونه ډب کړي اوسېږي، او هلته خو د دوی ملګري دي، منظور مې دغه د طالبانو ملګري دي، هغه هم دغه ډلې ټپلې دي، که هغه القاعده ده، که هغه جیش محمد دی، که لشکر طیبه ده، که انصارالله دي، او داسې نور. دا خو یعنی دا خو پریتم شوي نه دي ښاغلی شبر، هم هلته هستي پاتې دي او دا د دوی ملګري دي.
جانباز صاحب وبخښې، اوس که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له همدغو ترهګرو ډلو څخه د منځنۍ اسیا هېوادونه دومره شکایت نه لري لکه پاکستان سیل لري. دا ما په مقدمه کې دې اشاره وکړل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ساخدار د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ غونډې ته همدا خبره وکړل چې دا د پاکستان د امنیت لپاره تهدید دی. لیکن د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو تر اوسه پورې په دې اړه حتی په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر لږ څه ویلي دي، غیر له دې طالبانو له اول کاله چې تاجکستان ځینې خبرې وکړې بیا ورو ورو د تاجکستان خبرې هم څنډې ته شوې، هغوی هم اوس شکایت نه لري.
خو اکثره د دې سازمانونو د دې هیوادونو استازولۍ په ډلهییز امنیتي پیمان کې دي او بل دوی هغه مشترک منافع هیوادونو په سازمان کې هم ګډون لري، بیا په شانهای کې دي. نو که تاسو وګورئ په هر وینا کې دا یادونه کیږي. بل دا چې
هغه یادونه ډېرې داسې کمزوري شوې نه دي کال په کال، مثلا
کیدیشی خو هغه هم متنوع دي. مثلا که تاسو د روسیې چې دلته د ټولو څخه په دغه منطقه کې زبر واک دی دغې اعلامیې وګورئ، هغه د نظامي سکتور د هغې په ادبیاتو کې تغیر نه دی راغلی ښاغلی شپر. خو په هر څه چې دا هیوادونه خپلې کمې اندېښنې چې دي هغه ډېرې رسنیزې نه کوي، خو په دوه اړخیزو ملاقاتو کې او زه په دې بالکل خبر یم دقیق دوه اړخیزو ملاقاتو کې کتنو کې خبرو اترو کې وار په وار په دې ټینګار کېږي. دې هیوادونو حتی غوښتنه کړې ده د اوسنیو طالبی حاکمانو څخه چې مثلا پلانه بستانه یا یوه ډله حتی تسلیم شي، تسلیمی کې دې هیوادو ته راوی ګرځوي. خو په دې اړه هغه د خبرې اترې شته دي، طالبان دا وایي چې موږ هغوی منظوي کړي دي، مهار کړي دي او هغوی او زموږ اراضیو نه ستاسو هېواد ته هېوادو ته خطر نشته دی. خو د پاکستان په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلی شبر، پاکستان یو دروغجن هېواد، یو توطیهګر هېواد، یو د انټیګنټ ډاک هیواد، یو ملیټریستي هیواد، یو پروژهیي هیواد. دغه اوس هم چې دا خبره کوي دروغ وایي. افغانستان کې به دا ډلې به اوسېږي په شمول د طالب امکان لري، خو مرکز د تروریزم د منطقې او د منطقې ورهاخوا دا
له شغل جانباز سره مو ټلیفون رابطه قطع شوه. تاسو ازادي په چپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډو چې د افغانستان مسله سش کال پکې کمرنګه شوې ده او یا کمرنګه ښکاري، که څه هم د نړۍ ځینو مشرانو اشاره ورته درلودې. له جانباز سره مو بیرته رابطه ټینګه شوه. جانباز صاحب، ستاسو خبرې مخکې قطع شوې، مهرباني ادامه ورکړئ.
او جالب وایي دا پاکستان نه چې اوسه زی بیا هم او د پاکستان نه غاریږم واځي وړي پاکستانيان. د پاکستان حکومت تروریستي حکومت دی، د پاکستان حکومت یو ملیټریستي حکومت دی. پاکستانی پالیسی ګانې د افغانستان په استقامت کې دښمنانه دي. پاکستان هر وسیله کاروي چې افغانستان ضعیف کی، ځان پوری وتړي، وابسته کی. پاکستان وار په وار په خپل تاریخ کې د افغانستان په استقامت کې دروغ ویل دي، جاله کړی.
یعنی جان باسب، دا خو ستاسو خبرې دي چې په پاکستان باندې تور پوری کوي. زما مطلب دا اوسې اساق دار په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې سیالته د اسلامي همکاري د سازمان په استازیتوب د مختلفو اسلامي او عربي هیوادونو استازي هم ګډون لري، څنګه خو ته دا خبره کوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې دي او داسې ډلې هم پکې یادوي لکه د بلوچانو د ازادۍ غورځنګ چې دا په افغانستان کې ډېره دي او دا به پاکستان ته هم خطر ده او نړۍ ته هم خطر ده؟ یعنی د دغه خبرې هدف څه دی؟ اکثر افغانان دا تور پوری کوي چې پاکستان له طالبان سره نږدې روابط لري.
اسره چې ښاغلی شبر، د پاکستان هغه جوهر او فطرت یې همدغه دروغ ویل دي، په نورو باندې خپل مشکلات تپل دي او د واقعیتونو تحریفول دي. نن سبا پاکستان دس یو حالت که ده د سیمه ایز د نقطې نظره، د اتنیکی روابطو د نظره، د عمومی سیاست د نظره، د اقتصادی نظره تاسو به تر معلومه ده. دا یو هیواد دی چې د ټوټه کیدو خواته ځي. نور هغه پخوانی پالیسیگانی چه پختانه و زپا پخت ناسه دا عملیتون شدوی وزکایی پا تیراک دا آخرانی دیتا زیر شدی دو دوی دا غیر انسانی غیر بشری کرنی دا اسرائیلیانو نکمی ندی هغه رویت چه دوی بلوچانو سرکی خب پختان دادا چه بلوچان ولی پزی ترسی دلی ولی نگواری پاکستان که جواندو کی ابر داده چې دوی د
پښتنو دا خو بیا هم د دوی او بخشه دا خو د دوی داخلي موضوعات تي سي په ملګرو ملتونو کې ولې له افغانستان دوه شکایت
ګوري خغلې دار دا اول د تخلص دې ګوري ها اور سرڅ شه دی بل اور پسې دا زما په هیواد کې مداخله ده دې سړي تاسو وې دا د هغه دننه د کور کارونه دي خو هغه خو عین کار کوي زما په کور کې او نه نه کوي څه د پاسه 50 کاله زما په هیواد کې کار کوي مداخله کوي نه کوي همدې فضل الرحمن څه وویلې چې ډېر زره زما د مدرسې شاګردان لاړه افغانستان کې هلاک شول دا مداخله نه وه ښاغلی شبر ملاتقي څه وویلې ویلې که موږ نه وای تاسو دوه جنګلي نه شوی ګټلی دا زما هیواد که مداخله نه وه دوی څه کار درلود زما هیواد سره د همدغې طالبان و دامشتان چیرته و لاړ شي د دوی دغه د ځانګړي استازي خبرې واوري چې دوی ټولو پاسپورتونه نه درلودل د پاکستان دوی جوړ نه کړل دغه ډلې ټپلې تربیه نه کړې زما هیواد ته راونه لګلې دوی ولې زما هیواد کې مداخله کوله اسرائیل نظر داغی ده حکومت نظر شخصا نفرت دارم او ارتا دیو نازیان پا توگه گورم خود آقای استازی پا ملگرم لطونو که دیر خو ارتا وویلی دیر پزای ارتا وویلی چه ده القاعده مشر چیر تا وواجر شو ستا ده زن لنگی پا ابتعباد که حقا تا چستا نظامی اده ده دو دلاش آینیت دیو گوری دا چه پا اسلامی طولانه که کنفرانس که چو ولی پا ملگرم یادتونه دا ایتس مانا نلری لکه چه دوی پالیسی دوی جوهر دوی سرش افغانستان زد هندوستان زد دوی دا طول فلسفه دا وجودی هم داده چه دوی باید افغانستان ضعیف کی هندوستان ضعیف کی دوی دا دین لاس پا سر شوی
مانه جان باسه بس دا خود پاکستان مننه اوریدون که را سره دی یو اوریدون که دی تلفون لار را سره دی دا به هم را واخلو دا دوی چه دوی چه نظر لری مهربانی وکی اصار ایب سپوک پروگرام دی
شبر صاحب سلامونه تا تاو دازادی را دیو طول محترم اوریدون که تاو امالا دیو که چروغ جوڑ باس عبدالحاد اتلن دی هلمن ولد تا
شرخلی اتل سب شرخلی مهربانی
قربان سم یو سلام تاسو مېمنو ته وامه واکان شبر صاحب محترمه لکه دا مېمنو چې اوس خبرې وکړي ډیر شایسته خبرې وکړي پاکستان یو هغه هیواد دی شبر صاحب محترمه چې همیشه د افغانستان په اړه باندې غلطې پالیسۍ پر مخ بیولې دي او سمز د پاکستان سره مثلا کدا په ملګرو ملتونو کې د خبرې کې د افغانستان په اړه باندې مرګ ته شب پایلې نه وینو شبر صاحب محترمه شه خاطرې د پاکستان سره ولاکه یو افغان ما په شمول لري پاکستان همیشه د افغانستان په خراب باندې خوشاله دي او په خراب پسې دي نور خپل د واکمنو طالبانو څخه غوښتنه د خپل اسلامي امارات څخه غوښتنه ده چې باید ډېر احتیاط وکړي د پاکستان د حکومت سره که څه هم خوږې خبرې کوي د ډیپلوماسۍ هڅې کوي لیکن پاکستان چې دی هېڅ ښه خاطره مزمز نه لري شبر صاحب د پاکستان سره د زموږ حکومت ډېر بیداره اوسي
ډیره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته جنبه صاحب که تاسو راشم د دغه اوریدونکو اتل په شمول ډیر اوریدونکو له پاکستان شکایت لري او د جمهوریت په وخت کې هم د شکایتونو روان وو چې له پاکستان خلک شکایت کوي د شکایتونو خو یو برخه ده ځکه چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې موسیدل دلته کله ناکله له پولیسو سره په چلند کې د کډوالو د راشړلو په موضوع کې لیکن کله چې موضوع ملګرو ملتونو ته ځي او هلته هم دوی شکایت کوي دا بیا طبیعي خبره ده چې د اوسنیو افغان چارواکو او د پاکستان ترمنځ ممکن دغه فاصله سره زیاته کړي څنګه په دې برخه کې تاسو باور لري
خب ملګری ملتونو کې به دې خبره هغه کې او د سم نه د ښاغلی شبر چې موږ هم بیده هستو په دې ملګرو مخه موږ هم یو موده په دې ډیپلوماسي کې تیره کړې ده او زه مثلا ځان نه ښیم ډېر نور ملي افغانان دي چې هغوی په نورو هیوادو کې په ډیپلوماسي کې په ډیپلوماتانو سره په کاغه د ملګرو ملتونو دي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان او د هیوادونو ډیپلوماتان دي هغه د ملګرو ملتونو کوم خاص ډیپلوماتان نه دي نو د سینه د چې موږ خپل غاک نه جګو دا د ستاسو طریقه هم کوو او نور څه امکانات چې لرو دا غیر هم استفاده کوو چې د افغانانو غاک د افغانستان غاک هغه مشروع غاک چې پاکستاني غواړي دبکی او تعریف کی او ځان د څه کوم فرشته او خی په داسې حال کې چې دا ټول کړنې دي د لاس دي او د دې په کړنو په نتیجې کې شوې دي هغه راپربند کی بل زه خوشاله دي ته يم خاغله شبر چې موږ افغانان یو محدوده یا محدوده ډله به تلری کو پنځه نوي فیصد افغانان که هغه د هر فکر خاوند دي په یو شي کې اجماع لري چې هغه د پاکستان پیژندل دي د پاکستان د مکار حکومت د دروغجن حکومت د توجیهګر حکومت
ځان باز د پاکستان اساسه را سر خبرونه کې نشته چې هغه خپل دفاع وکي او د دې له خاطر سیدا د بحث بیرته خطر راول ملګرو ملتونو
ته چې دلته محترم چې حالت ملګرو ملتونو کې زه هم نوم چې د افغانستان نه دفاع وکم او د دغه دروغجن دار ځواب ورکم نو زه دلته ورکوم زه ورسره دغه ځای نه مخامخ یم
بس
دا ساينه سره زمخه هغه دې سيزونه لري او زما ته هی واز سيزونه محدود دي متاسفانه زه مجبورم ته نور ډیپلوماسيونه کار واخلم
دلته نو پرې ترتیب جان پاس او بخښه تاسو خبره نیسم دلته دا موضوع مهمه ده ځینې په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډې د پخوا په څیر نه دي له دغه کسانو یو هم د سیاسي چارو کتون کې قریب الرحمن شهاب دی د په دې باور دي چې ملګرو ملتونو د پخوا په رنګ ندی او د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ البته د باور هاشوي غونډې د هیوادونو ترمز مهم دي ځکه چې د روابطو سبب کېدای شي خو افغانستان لدی غونډو محروم دی چې تاسو هم دا اوس وویل سي د ازادي راډیو لاري دی پاکستان جواب ورکوي د شاغلي شهاب د سرګندونې سراور
دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړی مستقیم استازي نه لري لشک پرته چې افغانستان په دغه نړیوال نهاد کې خپل غږ نه لري او پر دې دریځ خپل پیغام نشي بیانولی او د افغانستان د خلکو کومې غوښتنې یا وړاندیزونه یا افکار چې دي هغلته نه انعکاس کیږي او دا له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او له هیوادونو سره په اړیکو کې ځانګړي ډول منفي اغیز لري ځکه دغه سټیج اوس په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول یو ډول نمایشي شوی ولې هیوادونه بیا هم د اړیکو جوړولو لپاره حاشیوي مجلسونه کوي او په دې ډول اړیکې جوړوي خو افغانستان دا چانس نه لري ولې په تیر کې هم افغانستان متاسفانه د جګړو او ناخوالو له امله له دغه ستونزو سره مخ شوی چې دا چانس یې نه درلوده یا په مجموع کې د افغانستان له ادرسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په یو ډول هغه څه چې اړینه ده یا نور هیوادونه چې کوي نه ده کارول شوی مثلا د کورنیو جګړو نه را وروسته د 2023 کال نه تر 2001 کال پورې چې کوم نمائندګي وایي څه اخیستی یې نه درلوده یا له 2008 کال نه چې حتی تر 2015 کال پورې افغانستان کومه نمائندګي په ملګرو ملتونو کې درلوده د افغانستان د خلکو ډیر درد یې نه دی دوا کړی یا افغانستان ته ډیر لاسته راوړنې هغه څه چې اړینه ده نه درلوده له شک پرته یو څه بدوی هم درلودلی لیکن په مجموع کې د دې تاثیر منفی دی خو د افغانستان لپاره د دې څوکۍ اهمیت د اوس لپاره فکر کوم یوازې نمایشي ارزښت یا هغه سیاسي ارزښت دی اوسنیو حاکمانو لپاره ډیر دی نسبت دې چې هغه څومره مؤثریت او اغیز ولري نو په دغه اساس باندې ډیر تلاش کیږي چې یو نماینده هلته موجود وي او معرفي شوی هم دی خود ملګرو ملتونو او کمیټې لا منظوري نه ده ورکړې او هغه تړلی دی له ځینو شرایطو سره نو دا شرایط داسې ښکاري چې د تطبیق وړ نه دي چې کوم ملګري ملتونه وړاندې کوي خو په هر شکل باندې افغانستان باید خپل څوکۍ ولري او دا باید افغانانو رښتینی غږ وي هغه څوک چې اوس هلته موجود هم دي هغوی د افغانانو متاسفانه استازیتوب نشي کولی، او له بده مرغه ډیر وخت د ډلو او کوچنیو اړخونو یا اشخاصو افکار د افغانستان په نامه باندې په یوه نړیوال سټیج باندې مطرح شوي دي.
له شغلی شهاب څخه مننه کوم دا څرګندونې تر خپرونې مخکې ازادي راډیو ته راستولې وې. جان بس د خپرونې تر دې برخه پورې مو تر ډېره د ملګرو ملتونو په نقش باندې خبرې کړې دي، لیکن دا شهاب صاحب دې ته اشاره کوله سي افغانان په خپله هم پړتي دوی په ملګرو ملتونو کې هغه سیاستازیتوب نه دی کړی لکه نور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو له سټیجه ګټه اخلي. او بیا مثلا دې ته دوی اشاره وکړله چې هاشمي غونډې هم هلته شته که ملګرو ملتونه نه وي، له نورو هیوادونو سره ارتباطات دي، له ډیپلوماتانو سره، له مشرانو سره، له چارواکو سره. تاسو څه نظر لرئ چې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو استازیتوب څرنګه و حتی په جمهوریت په کلونو کې؟
زه به یو شی په اصول کې ومنم د ښاغلي شهاب صاحب سره چې ډیپلوماسي زموږ قوي نه وه په دې شلو کالو کې. تب مخکې هم خود دغه د پس د ډاکټر نجیب د دولت نه سقوط نه راوتی خو ډیپلوماسي زموږ متاسفانه قوي نه وه، دې کې هیڅ شک نشته. نوی ملاسیزه خو په داخلي آسی جنگو کې د تنظیمونو ترمنز تیر شو چې ډیر وحشتناک و، هغه مستقیم اغیز درلود په د افغانستان په پرستیژ او په حیثیت په نړیوال سټیج کې. بیا وروسته چې طالبان راغله بیا افغانستان لاړې او وینځوا خواته، بیا د جمهوریت د راتګ سره متاسفانه چې ډیپلوماسي یا دغه دستګاه د ډیپلوماسي وویشل شوه، یا دغه ویش پر بنسټ رامنځته شو چې متاسفانه ښاغلي شهاب هم ورته اشاره وکړه، د عمدتا د یوې ډلې د تفکر په لاس کې پرته وه او ملي عناصر متاسفانه ملي دریز. خب په مجموع کې هغه حاکمیت ټول ټکنی و، ډیر ویشل شوی و، غیر منسجم و، منشعب و، نو دی خامخا خپل هغه متاسفانه تاثیرات ساتل او کول یې په د پالیسیګانو د انتباق په ترڅ کې د کادرونو د نصبولو. نو کادرونه خو اسان یعنی دا ډېر یو وحشتناکه پدیده وه چې هغه څوک چې بهر ته لیږل کېدل ډیپلوماتانو په حیث، زموږ د یو استاد خبره هغوی باید په لس کیلومتري د بهرنیو چارو د وزارت کې لیدل شوی نه وای، داسې خلکو چې فقط چونهمغه یو فکر ته یوې ډلې ته یو شخص ته ډېر متعهد و، نور نه په ملي ژبو پوهېدل، حتی په خپله مورنۍ ژبه نه پوهېدل، بهرنۍ ژبې یا د کوربه هېواد ژبې خو په ځای پرېږده. بل دا چې اصلا یعنې دغه تعهد یې نه درلود افغانستان سره واقعا. ښه، البته ډېر ښه ډیپلوماتان هم وو چې متاسفانه نه پرېښودل، اصل ډېر کار یې نه شو کولی، خو په څنګ دې کې هڅې کولې او هغه عمومي ډیپلوماسي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ چلاوله مخته وړه.
لیکن جان باز صاحب فکر نه کوي چې حتی د جمهوریت په کلونو کې هم لکه څرنګه چې د نورو هیوادونو استازیتوب ته ګورو په ملګرو ملتونو کې، دوی په ملګرو ملتونو کې حتی د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي کوي. یو راپور ما لوست چې پاکستان هر کال په لکونو ډالر په امریکا کې مصرفوي چې له سناتورانو سره، د کانګرس له غړیو سره، د امریکا له سیاستوالو سره رابطې ټینګې کړي. ورته کار هند کوي، ورته کار عربي هیوادونو د عربي هیوادونو استازي کوي. دا خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي ده، همداسې په ملګرو ملتونو کې دوی دا کار کوي چې فرضاً د ملګرو ملتونو له مختلفو غړیو سره ارتباطات ټینګ کړي. بیا په مهمو وختونو کې لکه د عمومي اسمبلې د غونډې پر مهال دوی ته لاره پرانیستل شي، دوی ته امکانات برابر شي. فکر نه کوي چې دغه تشه له کلونو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومتونو په ملګرو ملتونو کې تشه وه او ده؟
دا پوښتنه ډېره عمیقه ده او په عین حال کې د اول نظر ساده ښکاري. خبرای شبر بس چې هر هیواد د مخپل ظرفیت او هم ظرفیت چې زوای نه وازی هغه مسلکی ظرفیت دی بلکې اقتصادي ظرفیت سیاسي ظرفیت سیاسي دریز د هیواد په منطقه کې او په دنیا کې ډېر نور فاکتورونه دي چې هغه پورې تړلې دي او هر هیواد تر هماغه حده برید کولی شي یعنی برید په معنا د ډیپلوماسي خیم عمل کولی شي چې ظرفیت ولري همدغه عناصرو سره عناصرو ته په کتو بل شکه چې موږ بل خبره دا ده چې هر هیواد سره ځانګړی چلند پکار دی ته نشي کولی هغه سي عمل وکړي رم کې چې دی پاکستان کې کوي آسیا چلند وکړي په متحده ایالاتو کې بیا هماغه راشي انتباقي کې روسیې سره یا په اندونیزیا کې یا په هندوستان کې تفاوتونه ډېر زیات دي د هر هیواد سره به ته خپل هغه چلند رامنځته کوي خپله ډیپلوماسي به رامنځته کوي په څنګ د عمومي ډیپلوماسي کې ځانګړې ډیپلوماسي د همدغې هیوادونو د ځانګړتیا پر بنسټ پرې رامنځته کوي داسې نه وه چې د افغانستان ډیپلوماسي په دې اړه چې په دې برخه کې چې تاسو ورته اشارې وکړي کار نکو خو چون پولیز توگا دستگاه دیپلماسی سیاست جوراونه تاحت او بیاد داغی امکاناتو پلی کول دیر نیمگر چایوی دو نودلی دیر تکنی واغی دا خاطر متاسفانه چه آغا سی چه من گوختل یا باب دا افغانستان تا منافع و پر بنسد آغا سی نتایج او پایل متاسفانه من کمی درلودلی خو بیا هم کار که در خو اما خبر ده چه دیوی خوا ده تحبت ندرلودل ده بلخوا انشاب ده دولت پا دستگاه که دیپلماسی دستگاه پا دیپلماسی دستگاه که پا زنگری توگه دیده نور که ده اما او که نمساید دوله چه منسجمه هدف لرون که پالیسی مختلف بشه یا واقع به انتباقی همشی نو دلتا مشکلاتو خو کنسان آسه کار که
مانه جان باسه بیا واریدون که راست سرده مربانی و که یا زاریب سپوک پرگرام مهربانی وکړئ تاسو سره سره یاست.
السلام علیکم وروره، ما خو دغه نظر د ده وانه اورېدو د صحیح دسې اواز صحیح ما ته را ونه رسېد په ډېرو بحثونو سره وروره.
په عمومي ډول باندې تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې سږ کال د افغانستان موضوع کمرنګه ده، څه باید وشي؟ ستاسو نظر څه دی؟
د ملګرو ملتونو په دې غونډو کې باید دغه د غونډو کې د ګډون وکړي دا خلک، نو باید خلک څه وکړي په دې موضوع باندې خبرې وکړم.
نه، ستاسو نظر پرې ګوره، د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اوسني واکمنان نماینده نه لري، په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت نظام سقوط کړی دی، یو استازی شته په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فائق، لیکن د ملګرو ملتونو په غونډو کې د هر هیواد مشان خبرې کوي، استازی خبرې کوي، له نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې څنګ ته غونډې نیسي، د خپل هیواد مشکلات بیانوي، له نورو هیوادونو سره ارتباط نیسي، خو افغانان لدی چند دیتا دی؟ تاسو چه نظر لری؟
زما نظر دا سیده که دا افغانستان دا کم موجود نظام شده دی باید خپل یو استازه پا دی ملگرو ملتونه که دی ولری، زکر که پا دا غزه که دی استازه ولری نو دا افغانستان دا خاموش اگه باید نری توار رو شی کنه. واس مثال دا خبری پا دی د خوځو د حقوقو په باره کې، د خوځو په حقوقو په باره کې دوی باید د خپل غږ پورته کړي. ما یو شعر هم لیکلی دی، شاید تاسو اورېدلی یا به نه اورېدلی، یو شعر مې هم لیکلی دی، وایي: د مکتب نه یو محرومه موږ کړې څه ګناه ده، ولې زما دغه یو ګیله. دغه شعر مې لیکلی دی، خو که چېرته موږ نماینده ولرو په دې غځه کې د افغانستان په سطح، یا باید داسې یو نماینده چې نه د جمهوریت پورې اړه ولري، نه د امارت پورې اړه ولري، یو آزاد نماینده موږ په د ملګرو ملتونو کې باید درلودلی چې دا زموږ غږ پورته کړی د افغانستان د دې خاموشه ولس.
ډېره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جانباز صاحب، د دې لپاره چې د خپرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، که له لویه سره ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور درې هغه ګامه سه افغانان باید واخلي چې په ملګرو ملتونو کې ژغ اوچت سي، څه وي؟ باید دا درې ګامه څه وي که تاسو څه وړاندیز لرئ؟
زه فکر کوم چې اول خو د نننه په کور کې دا اوسنۍ حاکمیت چې ځان ته طالبان وایي که امارت وایي دوی دې لږ په هوش راشي او افغانستان کې د قانونمندۍ ته غاړه کېږدي. قانون دې رامنځته کړي، د قانون په اساس د خپل نظام ته مشروعیت ورکړي چې هغې کې ټول افغانان، ټول افغانان شرکت سهامي مې هدف نه دی، چې هغې کې ټول افغانان وګوري طالبانیزم او دیني اکستریمیزم، مذهبي اکستریمیزم هغې کې حاکم نه اوسېږي. هر انسان حق لري چې خپل هېواد هغسې وګوري چې البته د قانون په چوکاټ کې د هغې د بسیا دپاره د رفا دپاره نظر وړاندې کړي او دا به ګپ نه شي. که طالبانیزم او امارتیزم په افغانستان باندې خپرېږي دا ښه پایله نه لري. د قانون د رامنځته کېدو سره، د هغې د پلي کېدو سره، د نظام د رامنځته کېدو سره، د هغې د مشروعیت ورکولو سره افغانستان کولی شي چې په ټولیزه توګه هم دننه په کور سیاست کې تغییر او بدلون راولي او همداسې په بهر کې. دا کار ډېر ساده کېږي کله چې ته د ملي منافعو پر بنسټ یو قانون رامنځته کوې، نظام رامنځته کوې. اوسنی نظام دې نه وایي چې زه ملي یم، ته ملي نه یې وروره، ته یو مذهبي شبه نظامي نظام یې، ته د هغې نه نه یوته او ډېر ډېر متحجره کلیوالي، هغه کلیوالي چې زه وایم د کلیو هدف د کلیو نه دی، کلیوالی یعنی د دنیا نه بې خبره. کلی کې چې خلک ژوند کوي هغې متاسفانه تاسو کلي کې ډېر دی که حتی یو راډیو نشته. دا هغه روایتونه دي چې د دنیا نه خبر نه یې د دینه که او دغسې یو روایت حاکمه په افغانستان کې که د دینه دی را نه وځي نو فکر نه کوم چې افغانستان به ښه استازیوالي ولري په دنیا کې. او دننه په کور کې به مونږ ډېر مشکلات لرو که هغه اقتصادي مشکلات دي، که اجتماعي دي، که د خلکو تر منځ روابط دي، د قومونو تر منځ روابط دي. یعنی مونږ ډېر چلنجو سره همدا اوس مخامخ استو، سبا د دینه هم بدترېږو. او دوی که فکر کوي چې د تورې په زور او د زور ویلو د تکولو سرکوبولو په دې زور به افغانستان اداره کړي، افغانستان په دې ترتیب نه اداره کړي.
جانبا صاحب، سږ کال د ځینو راپورونو له مخې یو له هغو مشرانو چې په ملګرو ملتونو کې ډېر ځلېدلی دی او ډېرو نورو مشرانو له ده سره د کتلو هیله کړې ده، د سوریې مشر احمد اشاره ده. د سوریې مشر مذهبي یعنی یو مذهبي ډلې مشي کوله یا افراطي اسلام مې لارې خپله کړې وه، لیکن اوس چې ورته ګوري هغه نړیوال اصول په زړه کې چې هر څه دي نړیوال اصول مراد کړي دي او هغه د ملګرو ملتونو ته هم ځي او په یغه غونډه کې هم برخه اخلي او له کلونو کلونو وروسته تاسو فکر کوئ چې همدغسې یو تغییر باید په دغه اوسني حاکمانو کې راشي او که نه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې دي له هغو سره یو ځای دوی یو تغییر رامنځته کړي؟
بلکل. خو دسې دی کولی شي ورشي دغه دنیا په تغییر او په بدلون باندې استوار دی. یو اصل په دې ژوند کې، په دې کایناتو کې، په ټولو شیانو کې همدغه خپله تغییر دی. اوس ورځ ده، سبا شپه ده، څو ساعته وروسته شپه ده، بیا همدغسې منی کېږي، هغه د ژمی کېږي، خینه تغییر دی که نه. او په ټولو پدیدو کې تغییر دی. که ته تغییر ونه کړې ته تیږه غوندې جامد پاتې کېږي او یو بې معنا شی به یې خلاص لکه تیږه تا سره خبرې هم نه کېږي، ته د چا خبرې هم نه اورې او دنیا هم نه ګورې. دا یو خبره. بله دا چې خپله سیاست کولی شي بر دا د امکاناتو څخه د خپلو منافعو په خاطر ګټه پورته کول دي. سیاست کوم هغه نه دی، کوم جامع الکمالات نه دي چې ته په اصطلاح پرې پوه نه شي. که ته د خپلو ظرفیتونو، د خپلو هغه امکانات چې تا په لاس راځي هغې نه ګټه پورته نه کړې نو ته هېڅ ارزښت نه لري. او که ته د وخت سره، د زمان سره خپل فکر ته تغییر ورنه کړې، بدلون را نه ولې ونه ګورې چې په سیمه کې څه روان دي، په فراه سیمه کې څه روان دي، دننه افغانستان ته څه احتیاجات دي، او دې سره ته تغییر ونه خورې، د مدرسې څخه راونه وسې، فکر دې فراخ نه کې، سینه دې لویه نه کې، نو او جامد پاتې شي، خو جامد چې پاتې شي ځانم تبا کې افغانستان تم ډیر زیات سره رسېبی دغه په ضرر ازرار کې خو غار کې نو به تر چې احمد شره ولیدل چې تغوارم چې سیاست کوم نو باید چې د امکاناتو ته په کتو عمل وکم او مخ ته لاړ شم که زه هماغسې جامد متحجر افراطي شبه نظامي توپک په لاس په دې غروب باندو کې روان اوسېږم نتیجې څه شي کېږي زه کولی شم چې بدلون وکم او د بدلون سره خپل هیواد ته هم یو رفار ورسوم او هم هغه هدفونه چې معقول د سوریې د پرمختګ د
مننه جان باسب مننه وخت نور اجازه نه راکوي ډیره مننه چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته زحمت چې بر هم اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مننه.